کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. زموږ نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ډیر ښه راغلی. په دغه خبری مجلې کې مو درته بیلابیل مطالب چمتو کړي دي. د سر موضوع مو دا ده چې په کابل کې زنبق څلورلارې ته نږدې د چهارشنبې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، نن د درېمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي نتیغلي شوي. د دې او د نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټ نورو ساوریدل شیخو او صالح محمد صالح د پراک په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمه نړۍ لړن خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وای پاچن ولسوالۍ کې 22 د دایښ غړي وجل سیوی دي. د کندهار چارواکي وای د هغې پیښې د څېړنې لپاره هیات ګمارل سوی چې پکې ویل سوی دوه پولیسو 13 شپږ نور پولیسان وژلي دي. برېټانیي چارواکي وای شپږ کسان هغه وخت وژل سول او پلسکونه نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن تاریخي پله لندن برج ته نږدې پر لارویانو وخیژاوه. د ننګرهار ولایتي اداره وای پاچین ولسوالۍ کې د هوایی او ځکنیو پوځي عملیاتو له کبله د دایښ 22 وسلوال وژل سوي دي. د والی وین اتاولا خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات 13 شپه سوي دي.
په دې عملیاتو کې د دایښ تلې د دوه قومندانانو په ګډون 22 غړي وژل سوي دي. د دوی درې ارادي وسایط تخریب سوي دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم په سیمه کې نیتونه سوینو ته په لاس ورغلي دي.
په ننګرهار کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو له کبله د دایښ ډلې د غړو د وژل کېدو خبرونه ورکول کېږي. د کندهار چارواکي وای د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیات ګمارل سوی چې پکې ویل سوي دوه پولیسو 13 شپه شپږ نور پولیسان وژلي دي. پیښه د کندهار د 15مې حوزې په حاجي عرب سیمه کې سوې ده. ویل سوي په پیښه کې 15 نور پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار یوه سرچینه چې نه غوړې نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وایي چې دواړه حمله کوونکي چې د تیښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو د یوې ګزمې لخوا وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. تادامي چې یاماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځنوژونکو حملو وروسته خپور کړی دی.
اوس د یووالي او پیوستون لپاره د هڅې وخت دی. ما د افغانستان له ګڼو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې. هغوی ته مې د یووالي ارزښت په ډاګه کړ. هغوی هم ومنله چې د تاوتریخوالي د درولو لپاره ګډ کار مهم دی. ټول د کرارۍ غوښتنه لري.
شغلی یاماموتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدو او سیاسي ستونزو د حل لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بمی حملې او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. مظاهرهچیانو ویل د حکومت مشران نه دي توانېدلي خلکو ته د امن فضا برابره کړي. دا هم بهرنی خبرونه. برېټانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت وژل سول او پلسکونه نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژاوه. دوی وروسته پله ته نږدې په رستورانونو کې خلک په چړو ووهل. د ښاري پولیسو مرستیال کمیشنر مارک رولي وویل
شاری پولیسو د لندن په پله او د برا مارکیټ په ساحو کې پیښو ته ځواب ویلی دی. موږ دا یوه تروریستي پیښه ګڼو. د لندن د تروریزم ضد قمندانۍ په مشرۍ په دې اړه بشپړ تحقیقات روان دي.
د بریتانیا چارواکو تیر شپه نا وخت ول له حمله 8 دقیقې وروسته د شپې شاوخوا 10 بجې لندن برج ته نږدې په برا مارکیټ کې د پولیسو لخوا درې تنه حمله کوونکي په ډزو ووژل سول. د لندن د تروریستي پیښو ضد پولیسو مشر باور لري چې د حمله کوونکو شمیر همدغه درې تنه وو. چارواکي وایي حمله کوونکو د جالي چاودونکو موادو واسکټونه اغوستي وه. ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره سوي او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3000 تر 5000 نوې پیښې ثبتېږي. د یونیسف د منځني ختیځ رئیس ګرت ګاپی لایرا رو اسوسییټډ پریس خبري اجنټ ته په مرکه کې چې پرون خپره سوي ویلي تیر میاشت په کولرا داخته کېدو او 10000 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي. په پلازمینه صنعا کې د می میاشتې پر 14مه استراري حالت اعلان سو او لنړیوالو د مرستې غوښتنه وسوه. او د فلیپین پولیس وایي هغه سړی چې دیوی قمرخانی د اور لګونې په پیشه کې شکیل و د دې قمرخانی ډیر پوروړی و. دغه کس په مالیه ریاست کې له خپلې دندې څخه شړل سوی و. په هغه پیشه کې 30 کسان مړه سوي وه. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا پیشه له ترورزم سره ارتباط نه لري، خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د جمهوري ریاست د ارتباطاتو د عملیاتي دفتر سیکرټر مارتین اندانار د چین مرکزي تلویزیون ته وویل موږ ډیر خوشینو یو چې داسې د تاسف وړ پیښه وسوه. موږ د 30 بېګنا ملکیانو پر وژل کېدو په ویر کې یو چې په هغو کې چینایان هم شامل و. موږ د قربانیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. 23 کلن حمله کوونکی چې نوم یې جی سی کارلوس معرفي سوی، درې اولادونه لري چې له مالی ریاست څخه شړل سوی و. دغه مشکوک کس د جمعې پر ورځ قمارخانې ته ننووت، د قمار میزونو ته یې اور واچوه. د ډیر لوګي له کبله په قمارخانه کې راټول میلمانه او کارګران مړه شول.
له سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. وړاندې په خبری مجله کې مو دا مطالب درته چمتو کړي دي. په کابل کې زنبق سلولارې ته نږدې د چهارشنبه تر موټر بم چاودنې وروسته چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، نن د درېیمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي نه دي غلي شوي. په دې اړه درته ریپورټ لرو او همداراز په دې اړه به هم په همدغه مجله کې درته حال درکړو چې وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي او دغه بریدونه لا هم دوام لري. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بریتانیا چارواکو د لندن د تېرې شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا حفظ کړي. او د په دویمه برخه کې به د سکوت شکست خپرونه هفتوار خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. رازو د نن ورځې خبری مجلې د سر موضوع ته په کابل کې زنبق څلورلارې ته نږدې د چهارشنبه تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، نن د درېیمې ورځې لپاره هم اعتراض کوونکي نه دي غلي شوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې ځای ته څیرمه د تحسن خیمې ته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي راغلي او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنې کوي. زموږ همکار واصل وصال د اوس راسره له سیمې څخه د ټلیفون په لیکه وصل شوی. وېسال صاحب کزما غاوري، سلامونه، مهرباني وکړئ د نننۍ ورځې د اعتراض په اړه ورستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه پردې صاحب، تاسو سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن دریم ورځ ته او تحسن خیمه خو دویم ورځ چې دلته په شیرپور څلورلارې کې ځای پر ځای ده او زیاتره د هغو کورنیو چې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې قربانیان ورکړي او په زمین کې هغه کسان چې د لومړۍ ورځ د جمعې په ورځ باندې په لاریون کې د کورنۍ ځینې غړي د تاوتریخوالي له امله ووژل شول یا هم ټپیان شول، نن هم راټول شوي. خو یوه خبره ده چې د تېرو ورځو په پرتله یا د تېرې ورځې په پرتله نن ورځ د ګډونوالو حضور کم دی، یعنې دغه تظاهر یا دغه مظاهره چې دا نسبتا کمرنګه ده د نورو ورځو په نسبت. او علت یې هم ما چې وپوښتل له دوی څخه چې ولې نن خلک کم راغلي دي او په دغه احتجاجي غونډه کې چې دلته راټول شوي تحسن خیمه کې ګډون ولې لږ دی، دوی دلیل دا وایي چې تېره ورځ چې کومې چاودنې د زیدیار صاحب د زوی په جنازه کې وشوې، علت یې دا دی چې هلته زیاتره کسان لاړ دي د فاتحې په مراسمو کې جنازو کې د ګډون لپاره تللي، ځکه نن دلته کسان لږ دي. خو شاوخوا امنیتي کسان هم بېسي منظم ولاړ دي. په څلورلارې کې هر طرف ته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي. ساحه بالکل کله بنده ده له څلورو خوا اوسخه او امنیتي ځواکونه.
بله وصال صاحب، که ډیر لنډ راته ووایه چې په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایه رئیس دوی هم یعنی خبرې کړي دي او مظاهره چیانو ته په یو شکل ویلي چې دوی مشروع غوښتنې به منل کېږي، په دې رابطه به له دوی سره خبرې وکړي چې دوی څومره امیدواره دي د حکومت د مشرانو دې ژمنو ته.
بالکل، له څو کسانو سره مې په دې تړاو خبرې وکړې چې ولسمشر اجرایه ریاست ته اعلامیې خپرې کړې، په دې تړاو پیغامونه ورکړل. خو دوی وایي چې دا خبرې یوازې شفاهي دي، د شعار تر کچې پورې دي او د دوی لپاره دا د قناعت وړ نه دي. دوی په دې برخه کې عملي اقدامات غوښتنه کوي او دوی وایي چې تر هغې چې
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو زموږ همکار واصل وسالو چې له سیمې څخه حال راکوو. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو له کارپو سره خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه دا وکړه چې په اوس کې دغه ډول مظاهرې څومره د افغانستان په ګټه تمامېدای شي او د هغه په دې اړه راته وویل.
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولس په نننی شرایطو او د وضع په حساسیت باندې کاملا پوهېږي. دا د تعجب وړ ښکاري چې درې ورځې پرله پسې د امنیتي ګواښونو او واقعاتو سره سره یا هم یو څلور پنځه کسه د قدرت تږې ولس په یو خطر کې واقع کوي، امنیتي حالات خرابوي او هغه ستونزې سیاسي او پوځي چې په اوسني شرایطو کې په ټول افغانستان کې په خاصه توګه په کابل کې حاکمې دي وغوته په نظر نه کوي او داسې بریشي ټول اعمال لکه یو ماجراجویي او د وضع نور هم خرابول وي.
بله ارسب، تاسو په نظر باندې حکومت ته څه کول پکار دي چې د اعتراض کوونکو قناعت خپل کی او خپل اعتراضونو ته هم د پایټکې کېږي؟
حکومت ټول حل ځلې هم د مطبوعاتو له طریقه هم د ولسوشر د ویناو له طریقه څو ځلې تکرار کړل چې مشکلات باید یا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دولت وویل چې موږ په ټولو امکاناتو اماده یو چې ستاسو د نمایندګانو سره خبرې وکړو، ستاسو غوښتنې په نظر کې ونیسو. د دغه تروریستي برید چې په چهارشنبې باندې ترسره شو د هغه په مسؤلین ولټوو، د هغه دپاره خاص اقدامات کوو. دا ټول خبرې ورته سوي دي خو بیا هم سړی هیڅ نه پوهېږي، بیا هم یو ده
یعنی آر ایس ایف ستاسو غوښتنه هم داره چې وضعیت ته په کتو سره باید اعتراضونه تر پای ټکی کې خودل شي. بله همداسې
کاملا د وضع حساسیت ته په توجه سره باید ولس خپل اتحاد سره حفظ کړي او د اوسني د بالفعل شرایط لپاره باید ټول دغه مسایل ته د پای ټکی کېښول شي. دښمن په کمین کې دی، مبارزه وسي، د وطن دفاع وسي، په لسو دولسو ولایتو په جبهاتو کې شدید جګړې روانې دي، امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي، خو دلته یو حرج مرج د څو خودغرضو خلکو لخوا څخه برپا شوی.
د سیاسي چارو کارپو بری آر ایس و.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا دې حفظ کړي. د لندن په تاریخي پله پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي او شپږ تنه یې وژلې دي. نړیوالو په دې پیښې خواشیني ښودلې. د بریتانیا چارواکو ویلي په لندن کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي. دا چې پیښه څنګه شوې او وروستي جزئیات څه دي، صفي الله ستانکزی د پراګ په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه ځینو حمله کوونکو لندن بریج یا د لندن تاریخي پل کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو څه باندې 9 بجې خلک په موټر وهلي او بیا په یو نږدې رستورانت کې په خلکو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته ویلي چې تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو بریا خپله کړي.
Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today. I'm appalled and furious.
They way hits kalimat nashta chinan prekh pal khafgana o ghusa bayan kram za sakht usaym che dago buzdillo terroristano pa London ki khalk kota markjob la wala wala dago terroristano de kar la para hits tawje nashta za bayad wazi waym che hits kala ba dui ta ijaza war nakru che bariata urasigi za de London de police la mashra o nur charwa ko zara de shpe rais pa tamas kem shpak kasan wajal chwi o tarsalwi khto tapyan di de نو ټپیانو روغتي حالت نازک ده. پولیسو د پیښې ټپیان 43 تنه یاد کړي. له حملې 8 دقیقې وروسته لندن برج ته نږدې په یو مارکیټ کې چې برانو میږي پولیسو 3 حمله کوونکي هم وژلي دي. د ویل ده چې هیچا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیسته.
بله سنګزه صاحب، یو پوښتنه مې کوله چې د دې پیښې اړه په خپل په لندن کې یعنی په بریتانیا کې داخل او نړیوالو څخه خبرګون نه خو دې تر اوسه پوري
بلې د ویل د چې د برټانیې صدر اعظم تریزا می دا یو خوشینونکې او ناوړه پیښه یاد کړې، ویل د چې د څېړنې لپاره به نن ورځې پوګدو کې د بیړنۍ کمیټې غونډه هم وربولي. د می محافظه کار غوندې د جون د اتمې نیټې انتخاباتو په مخ خپل ټول کمپاینونه په برټانیا کې درولې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې له لندنیانو سره خواخوږي ښودلې، د پولیسو کار یې ستایلی دی، د دغو کسانو په وژلو کې، البته د حمله کوونکو په وژلو کې، او بیا یې په هغې مسلې ټینګار کړی چې باید په شپږو مسلمانو هیوادونو د ده په خبره د ټراول بان همداسې جاري وي، یعنی د سفر بندیزونه باید ټینګ شي. د فرانسې جمهور رئیس په ټویټ کې لیکلي دي چې د پیښې له قربانیانو سره د غمرازي ښودلې ده. د جرمني صدر اعظم بیا ویلي دي انګلا مرکل چې د برټانیا سره باید په تروریزم کې د مبارزې په برخه کې ټول ودرېږي.
بله ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو صفی الله ستانگزای و چې د لندن کې البته د تیر شپې د تروریستي حمله پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زئی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاندوی له چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو ترانزیتي فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بندر څخه د ترانزیت په برخه کې هیڅ کومه ستونزه نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پیل د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم بولي. د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عمل کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي. په پکتیا کې سبان د سلور سره ښځینه بزګرو ته د سبزیو او ترکاریو بیلابیل تخمونه ورکړل شوي دي. د پکتیا ولایت کرنې ریاست مسؤل سکینې نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تخمونه د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف پر دوی ویشلي دي.
په هدف همدا ده چې د ښځو امبر اقتصادي اوسپنه پکتیا شي، او همدارنګه هم د غذایي مصنوعات هم موږ په نظر کې نیول شوی دی، او بلې خوانه ښځو په دې پروګرام کې مصروفه وي د سفر په روزنه کې، چې هغه د دوی دغه روحي تکالیفو رفع کولو لپاره هم ډېر مهمه ده.
د سبزیو او ترکاریو دغه تخمونه د پکتیا ولایت په سلور ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لخوا د 15 لک افغانۍ په لګښت ویشل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو درنی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په 60 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 13 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیمنانه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې وسلوالو طالبانو د قندوز پر امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې ده، او همداراز په دغه ولایت کې د دشتي د ګلټیپی ولسوالۍ په بخښنې سره د اغېدې نیول لپاره عملیات دوام لري. همدا مهال په قندوز کې د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان را سره ټلیفون پلی کړی. آریان صاحب، سلامونه، مهرباني وکړئ په قندوز کې د وروستي او امنیتي پیښو په اړه له قدرمن اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته پر دې سلام درنګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، کندوز ښار نن بیا هم د وسلوالو طالبانو د اته توغندیو شاهد و. د چارواکو په وینا 13 توغندیو د لګېدلو له کبله 4 تنه ملکي وګړي ټپي شوي دي، چې 2 تنه ماشومان دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د چاردرې ولسوالۍ له لورې وسلوالو مخالفانو توغولي و، چې د کندوز ښار د ښاروالۍ چمن شاوخوا سیمو کې د ولایت واټ همدارنګه کاسانی کوڅه کې لګېدلې دي. هغه وویل چې د دغو توغندیو هدف په کندوز کې د کندوز هوټل کې هلته د امریکایي ځواکونو د مشاورینو مرکز او
بلې
نوموړی وایي چې د امریکایي مشاورین تیر ورته له دغه مرکز څخه وتلي دي.
او آریان صاحب مخاده چې لګ د افغان ځواکونو د عملیاتو پر اړه توانې چې د ګلټېپی ولسوالۍ چې په دې اړه چې عملیات شروع شوي دي د عملیات څومره مخته تللی دي او افغان چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مننه په کندز کې د پولیسو د اته سواته سپینزر زون عمومي قومندانې قومندان خلیل الله زیری ازادي راډیو ته ویل چې د پامیریاو عملیات چې څو موده وړاندې د کندز شاوخوا سیمو کې پیل شوی دا عملیات د انکشاف ورکړی د ګلټېپی ولسوالۍ په لورې ته دوی وایي چې تر اوسه پر افغان ځواکونو توانېدلې دي. د ګلټېپی ولسوالۍ درې کلي د طالبانو شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات د دغې ولسوالۍ تصفیه کولو په هدف جریان لري. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د دغه عملیات په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه نن سهار وسلوال مختلفانو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ باندې هم خپل بریدونه پیل کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ مالدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوال طالبان د شپې په تاریخ د شپې له تیارې څخه ګټه اخیستې ده او د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې یعنی تعقیبای همدارنګ بخمل کوچه د شفخانې شاوخوا دلته راغستلي دي او جګړه اوس هم په شدت سره جریان لري. خو د کندز سیمې چارواکي وایي چې دوی د دغې جګړې د مهارولو لپاره تازه ځواکونه سیمې ته استولي دي او تر اوسه ځواکونه په مقاومت روان ده. خو بیا وسلوال طالبان وایي چې دوی تر اوسه پورې پنځه پوستې نیولي دي او د پرمختګ اعلان کوي.
بله آریان صاحب کډیر لنډ راته وایي چې که څه هم تاسو یو څه اشاره درلودله چې په کندز ښار باندې چې کوم هوانونه انتوغول شوي دي په دې رابطه باندې وروستي جزئیات تازه څه دي؟ تلفات زیات شوي که؟ بله قدر من اوریدونکو له اجمل آریان سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شو خو مطلب مو ترلاسه کړ او د ویل چې په کندز کې یعنی وسلوالو طالبانو نن سهار په امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې او دغه حمله لا هم دوام لري. خو افغان چارواکي وی یعنی سیمه ایز افغان امنیتي چارواکي وی چې دوی دغه حمله بیرته دفع کړې دي او اوس هم راځو د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاړو کې هم د افغانستان په ځانګړي ډول د پایتخت کابل د ناسم امنیتي وضعیت او د وروستیو پیښو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان مخپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي د چهارشنبې د ورځې تر حملې وروسته په دې وروستیو ورځو کې افغانستان عملا اضطراري حالت پیدا کړی. سرمخل لیکونکي لیکلي چې د سیمې استخبارات د دغه هیواد لپاره د شومو نقشو په پلانولو بوخت دي. یوشمیر کسان د اپوزیسیون په جامعه کې د حکومت په وړاندې هر ډول اعمال ترسره کوي. لری او نږدې هیوادونه له طالبانو او ترهګرو سره په اړیکه کې دي او افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره عملا په جګړه کې. د سرمخل لیکونکي په باور دا ډول وضعیت راوستل د دښمن کار دی نه کومه طبیعي پیښه. خو پوښتنه یې مطرح کړې چې دا دښمن څوک دی؟ مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د یادو پیښو په تړاو لیکلي چې درې خونړۍ پیښې واحده سرچینه واحد هدف. د سرمخلي لیکوال لیکلي دا ښکاري چې دا ټولې پیښې سره تړلې دي او ویره داله چې دوام وکړي. سرمخلي لیکونکي که څه هم د دغې واحد سرچینې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي چې دا د چا کار کېدای شي خو د هدف په اړه یې لیکلي چې دوی غواړي په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي، خلک اصلي دښمن ته له غبرګون څخه راوګرځوي او په خپل منځي اختلافات وي بوخت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې وروستیو پیښو ته په اشاره سره لیکلي دا ښکاري چې د افغانستان وضعیت لا پسې خرابیږي. سرمخل لیکونکي لیکلي که چیرې چارواکي د وضعیت کنټرول خپل نه کړي نو دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي څومره چې وړاندوینه یې هم نشي کېدی. په سرمخله کې راغلي چې له موجوده وضعیت څخه د وتلو لار باید سوله ییزه وي او تاوتریخوالی او وینه تویدنه رامنځته نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمخله کې د افغانانو په یو موټیوالي ټینګار کړی او دوی صبر او حوصلې ته رابللي دي. د هیواد سرمخله لیکونکي بیا په دې باور دی چې د کابل په وروستیو پیښو کې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی او له خلکو یې غوښتي چې پرې نږدي څو فرصت طلبه او د پردیو لاسپوڅي یې له سپېڅلو احساساتو ناوړه استفاده وکړي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د سویل ختیځ زوند قومونو د یووالي لوی شورا نن په کابل کې د افغانستان د سولې او همدارنګ د چهارشنبه د ورځې د خونړي برید په تړاو مطبوعاتي غونډه درلوده. دغه شورا رئیس داود شاه نیازی له حکومت وغوښتل چې د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړي پیښې په اړه پراخه څېړنه وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او د محل سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړي.
بله پردیس صاحب، د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په د پیښې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې د افغانستان د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا خبرګون وښود. نن په مطبوعاتي غونډه کې د یو نهمدیز پرېکړه لیک ولس. په پرېکړه لیک کې له افغان ولسمشر همدارنګه د حکومت له نورو چارواکو نه غوښتنه سوې وه چې د کابل د تیرې چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه د جدي هر اړخیزې بې پلټنې وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کی. دوی همدارنګه ټینګار کاوه چې د تیر په څیر باید ونه شي چې دوی د خپل پایل لکه د نورو هیئتونو ټاکل سوي دي بیا پایلې ملت سره شریکې سوي نه دي. دوی غوښتنه کړې چې دغه د پرالخصتو غوښ چرې سي او پایلې د ملت سره شریکې سي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه په خاص توګه هغه هیوادونه چې له افغانستان سره امنیتي تړون لري باید په دې برخه کې هڅه وکړي او افغان حکومت دې غوښتنه وکړي چې هغه هیوادونه سره چې افغان حکومت تړون لري کچېری د افغانستان په پروسه کې فعال وند نه سي اخیستای د افغانستان سنځو ته رسیدګی نه سي کړای نو دغه مندې لسره بیا کتنه وسی او ملت دې مراجعه وسی. همدارنګه دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اساسي قانون د شپږ درسمې ماده په اساس ټول هیوادوال حق لري چې په افغانستان کې ووسیږي. همدارنګه سولیز مظاهری وکړي دوی ول چې چاته اجازه نه ورکړي چې د قومونو حق یوالي چې وس موجود ده هغه لمن زولار سي. دغه پریکړه لیک چې دغه شورا د رئیس داود شاه نیازی له خوا ولوستل سمدارنګ په سولې هم ټینګار سوی وو. دوی غوښتنه کړې چې افغان حکومت خصوصا رئیس جمهور همدارنګ اجرایی رئیس عبدالله چې کړه د کمپاینونو په محل دوی خلکو ته وینا کړې. دوی یو همدا وعده او ژمنه و چې په هیواد کې به سولې ټینګي. دوی ول چې د هیواد باید دغه ژمنه پر ځای کړي. دوی د سولې پالې شورا باندې هم نیوکه کړلې. دوی ول چې د سولې علي شورا چې زیات مصرف هم لري او ډیر زیات وخت کیږي تر اوسه پر سرګند کومه نتیجه هم نه دا ور کړی. دوی ول چې دغه تشکیلات باندې لسره کتنه وسی او هغه کسان د شورا په تشکیل کې راځي چې لیمانی قومي مشران اومدارنګ جهادي
په خندا په کډیر لاند راتوې. تاسو اشاره وکړه چې د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا دوی ویلي چې افغانستان له کوم هیوادونو سره چې تړون نه لري پاغې د بیا غور وشي. افغانستان خو له مختلفو هیوادونو سره تړون نه لري. مشخصه اشاره چاته وه
دوی سم مشخص د کوم هیواد نمونه خسته نړیوال سازمانونه همدارنګ هیوادونه یاد کړ. دوی ویل چې دوی تړون نه لري. تړون په اساس باندې دوی مکلف دي چې د افغانستان په ستونزو کې رغندرول ول بوي خو چې ډول چې لازم او مکلف دي هغه دوی ډول اقدام نه کړ. نو دې ته په کتلو سره چې دغه دوی نه سکه تج نظر دی وسو دې پر ځای د ملت مراجعه وسی.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو رحمت الله افغان چې د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي شورا د نننې غونډې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو زینو پیغامونه چې تاسو د 1313 شمیرې لاره راستولې لولم. شمس وفال لوګر څخه لیکلي چې طالبان د پردیو په اشاره کار نه کوي او نور د په افغانستان کې ویني تویول بند کړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې ټول مظاهره کوونکو نه غوښتنه کوم چې مظاهرې د نورې بندې کړي ځکه چې خطر لري. عبدالله له لوګر ولایت څخه لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې چې کومې پیښې شوې دي دا د خبره د اجرایی ریاست او ارګ ترمنځ کوم اختلافات چې موجود دي د دې له کبله شوې دي او زیان یې ولسته رسیږي. همداراز محمد رسول قندهار څخه لیکلي چې له ټولو افغانانو څخه مې هیله ده چې نور دې له بدمرغیو څخه لاس واخلي او پردیو ته دې لاسوهنې زمینه نه برابروي. بیا هم یو بل اوریدونکي لیکلي چې پاکستان باید له داسې ظالمانه کارونو څخه لاس واخلي ځکه دا کړنې پخپله د پاکستان د غاړې مار کېدلی شي. قدرمن اوریدونکو تاسو زمو غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې اوریدل شي. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي. سالی محمد سالی د پراګ په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په چین ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو له کبله د داعش 22 وسلوال وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیات ګمارل شوی چې پکې ویل شوي دوو پولیسو تېره شپه شپږ نور پولیسان وژلي دي. پیښه د کندهار د 15 حوزې په حاجي عرب سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. تدامي چې اماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځنوجونکو حملو وروسته خپور کړی دی. د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بامی حملې او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. برتانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت وژل سول او په لسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژوه. دوی وروسته پلته نږدې په رستورانونو کې خلک په چړو ووهل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره شوي او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3000 تر 5000 پورې نوې پیښې ثبتېږي. او د فلیپین پولیس وایي هغه سړی چې د یوې قمارخانې د اور لګونې په پیښه کې ښکېل وو د دې قمارخانې ډېر پوروړی وو. دغه کس په مالي ریاست کې له خپلې دندې څخه شړل شوی و. د جمعې په ورځ په هغه پیښه کې 30 کسان مړه شوي وو.
له سالی محمد سالی مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خبری غرمنۍ خبری مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته رسیږي. او اوس هم ونیزه سکوت شکست خپرونه چې په دغه خپرونه کې معمولا د هغو ښځو پر وړاندې چې تاوتریخوالی شوی او قضیو ته یې رسیدنه نه ده شوې او یا هم که رسیدنه شوې ډېر وخت نیولی دی په دغه موضوع راڅرخي. سکوت شکست خپرونې واره رسیدلې. دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي وخت مو په خیر. دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی. په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتریخوالی شوی خو تر اوسه یې قضیو ته رسیدنه نه ده شوې او یا هم هغه قضیه چې رسیدنه ډیر وخت نیولی په دې اړه د قربانیانو غږ له مسؤولو چارواکو سره شریک کو. په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د ښځو کمیسیون له موږ سره مرسته کوي او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ د مسؤولو چارواکو غوږونو ته ورسو. د ټلیفون شمیره مو ده 0 8 9 2 14. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 14. په دې شمیره تاسو کولی شئ چې زنګ را ووهئ او خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ تر څو موږ یې مسؤولو چارواکو ته ورسو. په دغه خپرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو د کمیسیون له غړي مسعودې کروخي سره خبرې کړې او له هغې سره مو په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیو ته رسیدنه څومره شوې ده او دغه برخه کې ستونزې څومره جدي دي.
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار دارد از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم، نه تنها که این مشکل متوجه همی دوستیوهای زنا هستند، باور کنیم از مردا هم این چیز است. اصلا هیچ توجهی نمیشه. زنا خود شما کنید همیشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتر به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره. زنهای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها طوری خسته که زیا یک زویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنم که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن، این زن یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا خسته انجام دادم. حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قاضی ها با الفاظ بسیار یکی سوزش ساعت تا فخش و ناسزا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه. و بیشتر باور کنیم که من خودم دو سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان. عموما زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنای جوانی از این ابتدا که یا حیزه هسته یا پولیس هسته یا جنایی هسته از این ابتدا از این تقاضاهای نامشروع صورت میگیره. اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی همین لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از این جا رها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم. و این بسیار دردآور است. و محض از این که از دختر مقبولی بود از زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های سوی میده. ما باور کنیم و من زندان که رفتیم یکی به زندانی ها میگفتم فران ولاد ما چنین تقاضاها کردم ما چون تن ندادم من 3 سال 4 سال بموندیم یکی ده که تن دادم تمکین کردم به مقابل خواسته های فران ولاد به زودترین فرصت ارهایی پیدا کردم. این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره. از هر لحاظ باور کنین وضعیت ناوسامانی هست، نه تنها که در حسی زنها چون ما به نمایندگی از یک جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن. باور کنین مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به اند از مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویادگی اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم. اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته این واقعیت هست. من کاملا با این صحبت هایی که شما کردین موافق هستم. وضعیت نیروهای عدل و قضایی ما همین دینه هسته، از قانون خبری نیست و از طرف اینقدر اینو مدت هست به انگز مثلا 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال ما به تازگی همین چه 3 هفته پیش بود به ولایت خود رفتیم. من نزدیک ما شاهد بودیم رفتیم به زندان زنانه 8 تا منجی زندانی بود. یک زن بیچارهی خوب خلاصه از پسر و دختر همدیگر رو دوست داشتم اینا مثل که از هلمند میخواستم بیایم همین از زنم به همین میتر بوده خوب به هم آن بس اختطاف بوده بسی هیچی نبوده صرف عنوان همکار 13 سال برای یک زن زندان حکم زندان برید. من نمیفهمم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بوده دختر رو هم فعلی میدی آمده ببرده این زن بیچاره خودی زد تفلک ها خود تا زندان بود. دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت معلوم بود. دختر تفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تمام همو مزایایی که برای یک طفل بیزی کنه تفریح کنه با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه معلوم بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات صاحب شریک کردیم و هم با رئیس آرانوال این مسائل شریک کردن کم چون مسائل و موضوعاتی هست خصوصا در بخش سهرن ولی به مراکب فساد بیشتر هست چون مدعی عموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم هر معامله ای که کردم خصوصا کسایی که نمیفهمم مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافع مراجع کنم وقتی که خوب دیگه سهرنوال دست ما به چوب دست از پشت بسته کرد او از بیچاره که هر دادخواهی هم بکنم دارن والا نمی که شرط میگذارن نقدر پول داری نمیدی خوب نمیدیم یه چی که دل خواست نمیسه زنای بیچاره که اصلا میاد فامیل ماید میشم چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه رو وامه داره تن بده چون آبروریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گیره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم چون میگم مرد حق بین ستاره مرد همه چون بالاتر از زن است. این زنه که تن به هر کاری بده فامیلم با امید بره و خشواندم از طرف شوهر اینم تعدید میشه وقتی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره میخوش به اونشون داده نمیشه خلاصه وضعیت خیلی نابسامان و ناگوار زنا دارن.
کرخی صاحب شما به چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایا را از نزدیک میبینین. میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف ای تو قضایا را برش اگر ثبوت از پیشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینید ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه با نو چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا همو مثلا ما رفتیم که 3-4 تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستن، چرا مردان نیستن؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قور گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله ما امنیت که داد زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجی مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی به کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بیدم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بودم. تعدادی از اون رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا همین زنایی که دیدیم، همین زنی که به 13 سال چی بود با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه، دیسی ما این مثلا رفتیم با هم دوی سارنوال و هم با چی با قضیر قضاست ما شروع کردیم. قضیر قضاست گفار خوب کار از کار دی شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیدیم است. این شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا پروسه تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم تو زنای اینا از طریق همو افایی که به مراسم های خاص اینا برای یک که در زندانی ها میدن. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارنوال گفتیم، با هم با قاضی القضات گفتیم. باور کنیم گزارشی که دو سال پیش بود ما گزارشی از زندان زنانه هرات خاص با زنها بشیشتیم، از امون یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنها که نشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعض کسا در مراجعه هایی که یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارن، ولی اینا حتی از ما تقاضای نامشروع شده، حتی با ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتیم همونجور گزارش ما تهیه کردیم، در همون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. الان دو نیم سال میشه که تعداد ما، چون کمیسیون حقوق بشر هستیم، قانون معاویس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدمای صرف همه جرمای جنایت هایی که همه در جوامع بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیلای اینا بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی تظاهرات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هست. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون اضافه تر از 1000 نفر ما زندانی به استثناء تعدادی در اونجا همچنان پولی رد بدن شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول دار لکها پول تا اولا شد. قریبا 3-4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص عدمر که میسیم ما رفت سال گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی نقض حقوق بشری اصلی گفت نه من باور کنیم که دو سال میشه چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در اونجا نشسته هست گاهگاهی سیاسی عمل میکنه. هیچ وقتی گزارشات باید سما به سما یک ما به یک ما تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با مرکز خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چی وضعیت به سر میبرن باور کنم امال به این وضعیت به این زندان پلچرخی همون قماندان ها هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خودشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که 20 سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی داری اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چگونه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زدبنده و مسائل سیاسی هستم که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش ما خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همون بخش های مربوطه خواسته بودم و کمیسیون هم نرفته بودم. در همینجا شما سفارشات رو هم بداده بود که امنو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم و خیلی بریم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقی که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم چی در زیر دوام میکنه؟ امی وضعیت کل کشور همین خواسته، هر کس رو کاغذ هر کار دل خاص میمونیسه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به میسه پردارم ما کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم و هم چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولادی خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنها چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوسیه‌ای داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلون کلون دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چی داره شاید حالا اینا به مردم دادم، یعنی وضعیت هم میرخم هسته.
کروخی سه محترم، من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتونن نظمو حقوق خود دفاع کرده بتونه و به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟
شما ببینید راه حل ما کاملا مخالف هستم که یکی در این جوالاها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که میلیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بیشترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بیشترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شد، به معلم ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین مثلا ما یک دفعه به نحوی بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم، فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهد که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بیشترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهد در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده، حال الان یک میلیارد دلار به همین پولیسی میثاق شهروندی ما اختصاص دادم. بهترین پولیسی همین پولیس هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب و خبر باشن، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم اینجوالا که یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی دیگه به پیش می نیستم و چون یک آدم یه معلم بودم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار بودم، باور کنیم بهترین راه در چوکات حکمت در همه پروسه های زیربنایی هست که میتونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شوره های مثلا ایاو انکشاف دیات وزارت معارف هست، وزارت زراعت هست، وزارت صحت هست، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هست، وزارت زنان هست، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجا محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات داریم، اگه اونا شناسایی شه به فیل در آورده بشه و زمام امور در همین جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم سول یک نیاز است. اگه در تا یعنی 14 سال در این راستا کار میشد در این زنه در پولیسی سول نقش واقعی پرکتیک و عملی داده میشد ما بس مشکلات این ویزر نداشتیم. یگانه را این را هسته برای جان دیگه را وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق ولیسولی ما 370 ولیسولی داریم، برق ندارم، دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چی زیربنا دولت باشه با همون وزارت های مربوطه، مثلا با پارلمان، با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ، اینقدر روابطی که ما با زنها با مردم قرا و قصبات داریم حکومتی ندارم، اما هیچ وقت با ما نمشوری میشه، نه اطلاعی میشه، نه گفته میشه. انه هر کس به خود هر کاری که دل خواست به تنهایی یک وزارت یک کار به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولیسی جرگه، بسیار زیاد تشکر که وقت دادیم.
تشکر از شما، تشکر،
لطف خدا کردیم. حافظ وقت شما. خوش.
خدا حافظ.
السلام علیکم. خدا حافظ. قدرمن اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واورید چې د تر ډیره پوري د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او دا خبره هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیو ته رسیدنه نه کیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتر شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي، په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړي میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه او په پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي، دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوال ټولنې غږونه پورته کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو، فقط یو شعاري بڼه یې درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي، نو ځکه یې د ښځو د حقوقونه د شعار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې موږ ګورو چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شوي دي، نور هم ډیر شوي دي، بلکې کم شوي نه دي بلکې نور هم ډیر شوي دي. یو علت یې همدا و چې د ښځو لپاره اساسي کار ونه شو، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې هلته یعنې دغه ټولنو انجوګانو کار ونه کړ، فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې ښځو لپاره کار وکړ. نو یو علت یې همدا دی چې د ښځو لپاره صحیح کار ونه شو، چې هغه بنسټیز کار وسي چې مثلا په عدلي او قضایي برخه کې موږ خویندې ولرو چې د برخې په برخه کې جدی پاملرنه وکړي او د دې قضایا زر مخې ته بوځي. همداسې په حکومت ځینو پوستونو کې مثلا موږ په ښځو چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسي ساز دی او وزارت دی، کم اجرایه دغه نه لري، واک نه لري، نو د دې هم کومه ګټه نه شله ښځو دپاره. نو دغې د خاطر زه وایم چې هغه وخت کې به د ښځو مشکل حل شوی وای چې د دې دپاره بنیادي کار شوی وای، مخصوصا په ټولنه کې ټولنې په چوندو پوه حساب کړي د ټیټه ده په افغانستان کې، نو ځکه د ښځې په مقابل کې دوی حساسیت ښایي که چیرې د نارینه و سره کار شوی وي، ځکه سنتي ټولنه ده، نو د هغې د پوهې سطح ټیټه پورته شوی وی د اسلام د نظره دوی ته ښودل شوي وی چې هماغومره چې نارینه حق لري ښځه هم په ټولنه کې حق لري. دغه ټول مسایل باید ددي شوي وی بالاخره نن به د ښځو مشکلات تل کړو که چیرې کوم انتقه کې د ښځو په مقابل کې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېدل، کله چې د هغې دوسیه راتله نو بالاخره هغې باندې به کار زر زر کېده او بالاخره نتیجه به یې ورکوله، خود حقوق ته توجه کړل او د دې په مقابل کې چې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېږي دا به جرم ګڼل کېده. یعنی هغه قوانین چې د ښځو په باره کې اوستاغلي صرف په اصولو کې پاتې دي بلکې عملي جنبه نه لري، چې دغه ټول باعث د دې شوي چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شي او بالاخره کوم قضیه چې افغانستان کې پیخیږي د ښځو په هغې ته رسیدګي هم خپل په وخت نه کېږي، همداسې تر میزو تر شا اچول کېږي او پښتنو به استاسې څوک نه کوي.
وکیل صاحب، په خپله په عدلي او قضایي بنسټونو کې یعنی د هغه باور چې لازمه ده، تاسو فکر کوئ چې په خپله عدلي او قضایي بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوي دي چې
ول نه دا خو معلومداره خبره ده چې زمونږ په عدلي او قضایي بنسټونو کې فساد زخت ډېر دی، سره د دې چې زمونږ نوی حکومت چې راغی وي ویل چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو، بلکې دا فساد نور هم ډېر شو. اوس موږ ګورو چې په ډېرې عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بېچاره په باره کې چې ډېره مظلومه طبقه ده کومه پېښه کېږي، نو مقابل لوری پیسې ورکوي، نو هغه چې هماغه قضیه په ټپه ودرېږي، ځکه اکثره دغه پېښې د زورواکو د خوا کېږي، هغه چې د زرو د زور خاوندان دي، نو هغې د خاطره دوی په عدلي او قضایي سیستم کې هم چون فساد زخته ډېر دی، دوی بېرته رشوت ورکوي، پیسې ورکوي، نو هغه قضیه د هغه مظلومې ښځې بېرته همداسې پاتې کېږي. یعنې دا موږ منو چې فساد شته دی، او یو عوامل هم د دې چې د ښځو قضیو ته رسیدګي نه کېږي، یو هم علت همدا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري، او دغه فساد شتون باید د دې کېږي چې د دوی د کار د پرمختګ مخه ونیسي.
یون صاحب، تاسو د پوهې د کچې د ټیټوالي خبره وکړه، اکثرا په لرو پرتو سیمو کې یعنی مېرمنې په ځینو مواردو کې یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت څه کېدای شي، یا نورې مېرمنې چې په دې برخه کې فعاله دي څومره مهم رول لوبوي شي؟
بله، مونږ خو همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې. یعنی هلته ښځې خپله نه شي کولای چې د خپل ښځو د حقوقو په برخه کې دی، او ځکه هغه تعلیم نه لري، بې سواده ښځې دي، او کمبختانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه. یعنې هلته چون مونږ باید د نارینهو سره هلته کار کړی وای، زمونږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره، ملای امامانو سره، او هغه خپله د کورنۍ د غړو د نارینهو سره باید دا کار کړی وای، هغه دې ته پوه کړي وای چې باید خزی حقوق څه ته وایي، او اسلام ښځو ته څه حق ورکړی دی. دا نه یوازې زمونږ کار دی، بلکې دا حق د ښځو چارو د ریاست کار دی، چې هغه ریاستونه چې په ولایاتو کې دي، دغه راز هغه ټولنې، هغه انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغې باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي، هغوی باید اطراف ته هم توجه وکړي. حکومت باید د جوماتونو د لارې نه، همدارنګه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهېږي، ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې، نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې. نو دوی نه باید مرسته اخیستې وای چې هغې خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځو حقوق څه دي، او یا اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی. نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای، نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار هم ونه شو، او بالاخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شعار په ډول په مرکز کې پاتې شو، او ټول نړیوالې ټولنې او نور انجوګانې د ښځو په برخه کې کار کوو، هغې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، او ټول هغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چو فقط په مرکز کې، او بیا د نورو ولاکسه یا ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو، او نورو سیمو ته لرې پرتو سیمو ته هیڅ توجه نه کړو، ځکه نن د ښځې حالت ښه نه دی، او ورځ په ورځ حالت بدتري.
او په دې برخه کې خپل مېرمنې یعنی دوی څومره مقصرې دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړی، یعنی مدني حرکتونه دي که نور، خو لیکن په هغه شکل چې نتیجه لازمه ده نه ده ورکړي، دوی څومره مقصرې دي؟
زه تاسو وایم چې په اطرافونو کې تاسو لا شي ښځه بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دې سر نه خلاصيږي، هغه په اطرافونو کې ژوند کوي، هغه حتی په دې نه پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنی څه، نو هغه به څه اعتراض وکړي، یا مدني اعتراضونه به وکړي، یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي. موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده، یعنې کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای، بالاخره دې مرحلې ته رسیدلي وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي، دوی باید مدني اعتراضونه وکړي. خو دې حالت ته ونه رسېدل، دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول. نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو، هغه بیچارهګان په دې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنی څه، نو هغې څنګه مدني اعتراضونه وکړي؟ دا د حکومت کار و، دا د نړیوالې ټولنې کار و، هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دا د انجوګانو ټولنو کار و چې دغه زمینه مساعده کې بالاخره د اطراف ښځه دې ته ورسوي چې هغه پوه شي، یعنې که چیرې حق نه ورکول کېږي باید اعتراض وکړي. خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله.
او وروستۍ پوښتنه مې کوله مېرمن یون، چې بالاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده، څه کول پکار دي، حل لارې څه کېدای شي؟
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کړي ښځو لپاره، د مرکز نه لږ ځان وخوځي، اطرافونو ته شي، اول ته د ښځو لپاره بنیادي کارو کې هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی، حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اول او دویم او درېیم صنف دی، هغه ته اطراف د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته، هغه د ایجاد کړي. او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو، هغه د امنیت موضوع ده. که چیرې امنیت نه وي، نو موږ هېڅ ډول حکومت د لرې پرتو سیمو ښځو سره نشو کولی. اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو کې امنیت قایم کړي، وروسته د هغې بیا د دوی دپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت دی، د ابتدایي دی او مکتب سهولت دی او نور فعالیتونه چې هغه ورته برابر کړي، تر څو د افغانستان ښځه پښو ودرېږي او بالاخره بنیادي کار ورته وشي، نه د افراط نه تفریط نه کار وانخیستل شي، بلکې یو بنیادي کار د ښځو دپاره وشي او په طبي ډول د افغانستان ښځه رشد.
د ولسي جرګې غړې میرمن آریان یون، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
مننه وروره.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا زه محمد حدیث پردیس تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په مهربانه څښتن ته لاس سپارم. په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شمېره تکراروم چې تاسو کولی شئ د همدې شمېرې له لارې له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ. فراویا یو اتیا اتنوی دو سو شپاڑس.
آزادی راڈیو لوونه تر وو.